د سهار 15 بجې دی د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وری یا حمل دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 19 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار لپاره د ښځو پر وړتیاو سخت محدودیتونه د ټولنیز اقتصادي وضعیت د خرابې سبب شوي دي. ملګرو ملتونو پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د دوی د سه شنبې ورځې په راپور کې اټکل شوی چې دا محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري. ملګری ملتونه وایي که دوی طالبانو ته دا قناعت ورنه کړي چې پر ښځینه همکارانو یې د کار بندیز لرې کړي، نو پر روانه مې میاشتې به له افغانستانه د وتلو زړه بګنوونکې پرېکړه وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شتاینر پرون اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د دوی ښځینه همکارانې د بندیزونو له لست څخه استثنا کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی څخه غوښتي دي چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې وکړې. د بیان له مخې نظامانی په ځواب کې ویلي چې کابل ته له ستنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیه خورا لوړه کړې او د ویزو د ورکړې پروسه یې خورا سخته کړې ده. کله ناکله خلک مجبوریږي چې د پاکستان ویزې په خورا ګرانه بیه په تور بازار کې رانیسي. نظامانی د دسمبر په 2 کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته وبلل شو. په برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی یې سخت ټپي شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي چې د افغانستان د بې ځایه شویو او راستنیدونکو د لاسنیوي لپاره یې د کارګرانو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی. یو این ډی پی پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې د تړون له مخې کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او کوربه ټولنو ته د عزتمن کار زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي له دې پروګرام څخه به میرمنې هم برخمنې شي او په ځینو برخو کې به روزنه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي و چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مرستو ته د اړو خلکو شمیر زیات شوی دی. اروپایي پارلمان هغه پریکړه تصویب کړه چې له مخې د کاسوو وګړي د اروپایي ټولنې ډیری غړو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولی شي. دا پریکړه به د 2024 کال له جنوري میاشتې وروسته د تطبیق وړ وي او اوس به د دې هیواد وګړي د شنګن حوزې ته چې 28 هیوادونه پکې شامل دي بې ویزې سفر وکړای شي. د شنګن غړو په مارچ میاشت کې د دې پلان ملاتړ کړی و. په شنګن کې آیسلند، لختنشتاین، ناروې او سویس چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي هم شامل دي. د کاسوو وګړي په دې هیوادونو کې له 90 تر 180 ورځو پورې وخت تیرولی شي. د کاسوو ولسمشرې ویوسا عثماني پرون پر ټویټر ولیکل دا پریکړه د کاسوو وګړو ته د ډیموکراسۍ او اروپایي ټولنې پر لور یوه بریا ده. او د اسپانیا پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د مخدرو موادو یوه ډله ختمه کړې ده. ویل شوي چې دې ډلې اروپایي هیوادونو ته کوکاین او چارس قاچاق کول. پولیسو پرون وویل وټنه نشئی مواد هم ضبط کړي او په څو عملیاتو کې 50 کسان نیولی دي. په ضبط شویو موادو کې 2 ټنه کوکاین او څه کم 50 تنه چارس شامل دي. د ډلې هغه نشئی مواد چې له مراکش او لاتین امریکا څخه راتلل د اسپانیا له اوئلو او اوکادیس ولایتونو څخه د اروپا په زیاتو برخو کې خرڅول. د پولیسو په وینا د ډلې په پرتګال او کناري ټاپوګانو کې هم ځینې مرکزونه درلودل. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور نه خپریږي. و باورې چې یو اروپایي سازمان له افغان ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتنه کړې.
دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوالې قوانین په اساس باید تبعات ولري.
با په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو له کبله د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو اندېښنې
دا یو کال کېږي ښه ناجوړې و ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې و د کمزورۍ یې داسې سوې ده بر وپړسېدل پر هم دلته پسې راوستله بستر مو
د کونړ او باجوړ مخورو په یوه جرګه کې د نواپاس د لارې د خلاصېدو غوښتنه کړې
ولدک کلاو دی ګورړه کلاو دا خرلاچی کلاو دا غلام خان کلاو دی ترخم کلاو دی په بد قسمتۍ دا د بنړ او د باجوړ مینس کې چې کومه تاریخي لار ده دا بند ده
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په سودان کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اوربان له موافقې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي نور مطالب هم لرو اورېدو ته راسره اوسئ
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د اروپا د خزو یو سازمان پر افغان خزو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو لکبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې د اروپایي خزو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو خځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ
د اروپا د شوزو یو سازمان په افغانستان کې د شوزو او نجونو پر روان وضعیت ژور اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه وکړه د اروپای شوزو لابی یا یورپین وومنز لابی EWL چې له 2000 سازمانونو جوړه ده پرون په یو اعلامیه کې ویلي پر نجونو او شوزو د لګول سوی محدودیتونو له کبله دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي د اروپا د شوزو د دې سازمان مشر ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یوه ټولنه کې دي په تدریجي ډول ورو ورو شزي او نجونې له ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي هغې ویلي دوی د افغان خویندو ترڅنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې د شوزو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودوونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري د شوزو د حقونو فعال نظیفې حقپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د اروپایي شوزو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده
دغه خپل د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده په دې چې د حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګان چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغه غونډه
د اروپای شوزو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپای ټولنې او د نورو ادارو په ګډون له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د شوزو او نجونو حقونه رعایت کړي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې په تیر دسمبر میاشت کې شزي او نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې په دسمبر میاشت کې شزي او نجونې په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې او روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شوزو کار منع کړ ملګرو ملتونو پرون ویلي که طالبانو ته د دوی پر شدینه همکارانو د کار د بندیز په اړه قناعت ورنکړي ممکن را روانه میاشت یوازې زړه بوجنونکې پریکړه وکړي او له افغانستانه ووزي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتېدو تر خبرداري وروسته ځینې کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله یې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت وایي چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ پیښې هومره زیاتې نه دي، خو ملګرو ملتونو تایید کړی چې دا شمیر زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان د یکشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات اجمل اند اوروي.
په افغانستان کې د خوارځواکۍ د کچې د لوړېدو په باب د ملګرو ملتونو له خبرداري سره جوخت په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ وایي ماشومان د بیوسلې له کبله په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د رحماني په نوم مور خپل ماشومه د کندهار له ویلې پرتې سیمې میرویس روختون ته وروسته ده.
د یو کال کیژ شو نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کې د کیانې و ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول د پنس کې کلمې ورسته سی وی دي بیتو ماکسونو شان ورسته غو دا سم ده ته کمزوري دا سوي ده برو پر سیدل پروم دلته پسرا وستله بستر مو.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تیر یک شنبه ویلي افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخ دي. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام ویان فلیپ کروب د جنوري میاشتې پر 26مه ویلي وو تر 50 کلونو کموم را 4 میلیونه ماشومان او تر څنګ میاندې په خوارځواکۍ اخته دي چې دا بې ساري لوړ شمیر دی. خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا وایي افغانستان کې د خوارځواکۍ اندازه تر ورکړل شو ارقامو خورا کمه ده.
په تیر کال کې د اټکل شوی ډیټا څخه په افغانستان کې د سو تغذیه ماشومان شمیر خورا زیات رقم او یعنی کوي چې په نیمه اندازه باندې رقم و د سی اټکل شوی و چې په افغانستان کې د 1.2 میلیون په اندازه باندې شدید سو تغذیه ماشومان دي. خو خوشبختانه چې ارقام په اندازه باندې نه ول، یوازې موږ 0.5 میلیون شدید سو تغذیه ماشومان درلودل. همداسې سکل هم چې کوم اټکل شوی ډیټا ده موږ امید لرو چې ان شاء الله ارقام یې څخه رقم وي. البته کار ورته په کار ځکه چې په افغانستان کې په تیر شلو کالو کې ځینې علتونه داسې چې په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمیر زیاته پورته شوی وله.
د عامه روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیه مشر ډاکټر یوسف طیب خلکو ته سپارښتنه کوي چې په خوارځواکۍ د ناخته کېدو لپاره سینټیکي په پام کې ونیسي.
د ولس څخه زما غوښتنه ده چې ټول ولس مندې او پلرونه او د کورنیو مشران په کورنیو کې خصوصا خواخیانې دوی ټول باید په ګډه باندې د 50 کلونو څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغوی یا شیدې ورکوي خپل کوچني ماشوم ته او یا امیدوار وي د هغوی د روغتیا او د هغوی د تغذیې د حالت په رابطه باندې باید دوی جدي واوسي. میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې اقلا 4 وارې نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلې سره مشوره وکړي او خپل تغذیې حالت په کلینیک کې د تغذیې د مشاورې تر نظر تیر کړي تر څو کچرته په تغذیې اخته وي چې هغوی ورته لازمې مرستې وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړ، د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځنده روغتیایي کلینیکونو له ډلې 115 هغو کارونه وځنډول شول چې له کبله یې 2000 ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیدواره ښځې اغېزمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې په ورځنی ډول 140 نوي زیږیدل ماشومان چې د مړینې مخنیوي هم کیدای شي مري. خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړي کله چې د اپریل میاشتې پر 4مه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د خزینه کارکونکو کار هم منه شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو د رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. د وزیر د دوشنبه په ورځ د کاناډا د استازو جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
یو شمیر افغانان وایي د شپې وږي ویده کیږي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د تخار اوسیدونکو ګلبدین چې د خپل اتکسیز کورنۍ یوازینې ګټیاله دی ازادي رادیو ته وویل سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
درې خبرګونګي بچی لرم، له دوی یو می تخار ته د پلور لپاره یوړ، یو تن یو لک شل زره، یو لس زره، یو بل یو لک او دیش زره وغوښت، خو طالبان خبر شول او راته ویل کدی ماشوم وپلوره بندې کوم دی. بیروزګار یم، یوې ادارې مرسته وکړه او دوه ځلې خوراکي مواد راکړل، خو کله چې مرستې بندې شوې دوی هم هر څه بند کړل. د شپې هڅه کوو الوګان پیدا کړو، هغه که پیدا نشي بیا درې یا څلور ډوډۍ اخلم، که دا هم پیدا نشي ګاونډیانې راوړي او هغه خورو.
یوه بله بیرمن چې کونډه ده او د وکسیزې کورنۍ سرپرست ده او نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، هغه هم شکایت کوي چې بشري مرستې نه دي ورسېدلې.
موږ هیڅ مرسته نه ده اخیستې، د روژې په دې مبارکه میاشت کې هم راسره مرسته نه ده شوې. موږ بېوزلو مسکینانو، کونډو او یتیم لرونکو سره باید مرسته وشي، خو هیڅ مرسته نه کیږي.
دا بېوزلي داسې مال د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کوي چې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندیچینو د دوشنبې په ورځ د کاناډا د اساسو جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. هغه کړنلاره چې د سی یو څلوېښت په لایحه کې بیان شوي په ډیره ښه توګه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونه راکموي. د سی یو څلوېښت په لایحه کې د عمومي امنیت وزیر ته واک ورکړل شوی چې یو په شرایطو برابر شخص ته اجازه ورکړي چې په یوې ځانګړې جغرافیه کې چې د یوې ترهګرې ډلې په واک کې وي د ځانګړو اهدافو لپاره فعالیت وکړي. له دې پرته دا ډول کړنه معنا ده. د کاناډا حکومت نږدې پنځه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. د کاناډا حکومت هغه مهال خبره کړې اعلامیه کې لیکلي وو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو د افغانانو لپاره یو ځانګړی او ناوړه وضعیت رامنځته کړ او اوس د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون ته اړتیا ده څو د بشري مرستو په ګډون نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي دا ډله په زور قدرت ته رسېدلې، هغه چې د دې هېواد اوسنی قانون اجازه نه ورکوي چې اوس له افغانانو سره مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو لورو پر لنډمهاله اوربند سلا کړې ده، خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د ستره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان له ښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. د راپورونو له مخې په دې هیواد کې د څو ورځو جګړو له کبله د مړو شمیر 200 ته نږدې شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه ورکړل شوي چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي، پرون سه شنبه د څلورویشتو ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوي تر څلور ورځنۍ سختې جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له شپږو بجو ټینګ شو، خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یوه او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوې دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشتې د ټولنې د حیات مشر فرید ایوار ویلي موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوې دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل له بده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشری مرستو لپاره یو خوندې دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي ملګری ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرجوبل پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه سی چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیان هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکونکي وژل شوي دي. د دې اغیز به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې ته سخت اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربند سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبه راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ.
له خبرونو ور اخوا
او سم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې فرید سیال چمتو کړي.
د بریټانیا انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو او طالبانو ترمنځ په روان جنجال یو مطلب خپور کړی دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر ایکم اشټاینر په حواله ویل شوی دی که چېرته ونه شي کولای چې طالبان په دې سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لرې کولو ته قانع کړو، دا سازمان به مجبور شي چې د مې په میاشت کې له افغانستان څخه د وتلو خواشینونکي پرېکړه وکړي. طالبانو د اپریل میاشتې په نومړۍ ونه کې د ملګرو ملتونو سازمان خزینه کارکونکو په ننګرهار کې له کار کولو منع کړي او دغه پریکړه د دې سبب شوه چې د ماموریت په افغانستان کې د خپل کار اغیزمنتوب په تر میاشتې پورې وڅېړي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز به میلیونونه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو کې اغیز وکړي. د انډیپندنت پروتوکول کته هم طالبانو د تیر 2020 کال په اگست کې وخت رسیدو وروسته ژمنه کړې و چې د 1990 کلونو په نسبت به معتدل وي، خو د ورسپاڼې پروتوکول بیا یې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي او لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې له هم تړلې پاتې دي. همدارنګه د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي او ښځې نشي کولای چې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته لاړ شي. طالبانو په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ مؤسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. انفو مایګرنت خبرونه بیا د پرو از ول اپنوم د پناه غوښتونکو د ملاتړ یو سازمان غوښتنې ته کتنه کړې ده چې ویلې دي جرمني باید د افغانو پناه غوښتونکو د منلو پروګرام ته تغییر ورکړي. د جرمني حکومت د نوي پروګرام پر اساس هر میاشت بزر څنه هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي له کورنۍ سره یو ځای د هیواد ته انتقال شي. خو د پناه غوښتونکو د ملاتړ سازمان بیا نیوکه کوي چې متقاضیان نشي کولای په مستقیم ډول دې پروګرام ته نوملیکنه وکړي، بلکې د نوملیکنې پروسه بیا د تعین شوو سازمانونو لخوا ترسره کیږي. وړاندې لولو چې د جرمني د پناه غوښتنې دغه پروګرام یوازې په افغانستان کې هغو متقاضیانو ته مختص شوی دی چې د افغانستان دننه دي. په داسې حال کې چې زیاتره هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي د ځان د ژغورنې لپاره یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته پناه وړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ او کوزه پښتونخوا د باجوړ او مومندو قبایلی مشران د دوهم ځل لپاره په نواپاس کې سره جرګه شول او د نواپاس د لارې د پرانیستو غوښتنه تکرار کړه. د دوی په وینا پر ډیورن کرخه اغزن سیم او د دروازې بندولو یې ژوند سخت کړی. د کرخې د دواړو خواوو وروڼه قومونه یې له یو بله جلا کړي، سوداګري او اقتصاد یې ورته کمزوری کړی دی. د جرګې مشران د روان کال د فبروري میاشت کې هم سره راغونډ شوي وو. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د کونړ او کوزي پښتونخوا یو شمیر قومي مشران یو ځل بیا د نواپاس لارې خلاصولو په خاطر سره په نواپاس کې جرګه شول. د جرګې د مشرانو په وینا چې د نواپاس لار له پیړیو څخه د باجوړ، مومندو، قبایلي سیمو او پیښور ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ مهمه لاره وه، خو په افغان خاوره د تپل شوو جنګونو او په لوی لاس د ورونو ولسونو ترمنځ د فاصلو پیدا کولو لپاره دغه لاره وتړل شوه. په خبرې چې همدې چارو یې په راشه درشه غم خادی او سوداګرۍ بد اغیزه کړې ده. د کونړ سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا ازادي راډیو ته وویل
چې زمونږ زیات خلک سرحد نامخته اوسېږي او موږ ژوند هم سره شریکو، غم خادیان هم سره شریکې، زمونږ جنازونه هم سره شریکو، تګ راتګ به مو د پخوانه نو در ډېره وخته چې نور بند شي نو هغه تعلقات د ورولۍ او د ګاونډتوب او هغه د قوموالۍ به هم د منځه لاړ شي.
د کوزي پښتونخوا د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزیب راته وویل د ډیورند کرخې یو کور او یو کلی په دوه برخو ویشلې او د لارو بندېدو لیوبل لری کړی دی
د ناو پاس لار د پیړو پیړو نه د زورګونو کالو راس اس کله دا لار نه بند شوی پیرنګیم دلته ډیر سخت مهمات چله ولی دی خو هغه پاغه دورونو کې دا لار نه بند کړی بل قسمت یې نه ترخګری پدی پردو جنگونو کې زمونږ تاریخی لارې د باجول نه دا سپین بولدک پورې یې پځه بند شي سپین بولدک کولاو دی ګورړه کولاو دا خرلاچی کولاو دا غلام خان کولاو دی تورخم کولاو دی خو د بد قسمت یې دا د ګنړو د باجول مینس کې چې کومه تاریخ لار دا بند
د هغه په وینا چې د لارو بندول او خلق استونز سره مخ کول د اسلامي اصول بشر حقوقو او د پښتنو د دود او دستور خلاف کار دی
دا د نو پاس دا د بند شو دا د انساني حقوق او بشري حقوقو نه سرغړونه ده په لکه انسانان د یو بل د دوا سلام نه محروم دي تګ راتګ قاموري عزیزوړي خپلوي د قطه دي
قومي مشران وای د لارو تړل کې دو سره امنیت او اقتصاد دواړه کمزوري شوی دي ل دواړو حکومتونو غواړي چې د ناو پاس پر لارې ورته تګ راتګ او سوداګرۍ کولو اجازه ورکړي د روان 2023 کال د فروری په 14 نیټه هم په ناو پاس کې د قومي مشرانو د ناو پاس لارې پرانستلو غوښتنه کړې و خو تر اوسه پاکستاني چارواکو د یادې جرګې د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي بل خو بیا په کونړ کې د طالبان حکومت مسولین وای د ډیورن کرخه دواړو خواو ته یو ولس وسیږي او په خبره چې د دروازو بندول او اغزن سیمونه لګول دوی سره نشي جلا کولې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
دغه یو ولس دی اخوا دی خو د شریک زمکی دی هم دغه شان اخوا دی خو د خويند نونه وادي دي څو وخت مخکې هم دغه شان په کونړ کې او ولایت کې هم دغه شان اخوا د مومند او د باجوړ په سلارزو او دغه زینو کې هم داسې ولسونه راووتل غوښتنه وکړي چې موږ ته دغه لارې ازادي شي نو الله دې وکړي چې دغه مشکل حل شي
د کونړ او کوزی پښتونخوا ترمن سلور د موټر او بشمیره فرعي لارې موجود دي خو دغه ټوله لارې ل 2008 کال وروسته د اغزان تار او دروازو بندولو سره تړل شوی که څه هم ل کونړ پرته د ډیورن کرخي پوګدو کې څو لارې خلاصې دي خو په هغه تګ راتګ هم د ویزو پرته نشي کېده او د پاکستان د یوې ویزي قیمت هم تر زرو امریکایي ډالرو اوړي چې اخستلې د هر چا لوسه پوره نه دي
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پوری پر منځنیو چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو .com ته ورشي
زموږ راګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبری مجله په پای کې ستاسو د ازادي رادیو د اوریدونکو د غږیزو پیغامونو اوریدو ته راوړم تاسو لا پیغامونو
زه محمد اسلام همتیم د نیمروز ولایت له دلارام رسوالۍ څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې تر ټولو حواله د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ټولو ته او د افغانستان ټول مجاهد شریف او مظلوم ولست مبارکي وایم خدای دې وکړي چې د اختر د نیکمرغۍ او خوشحالي اختر وي نو راځو دې ته چې زموږ ډیر شمیر افغانان متاسفانه چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی د ټولو سرمایداران ولون څخه مې دا غوښتنه ده چې د خپل بیوزلو افغانانو لاسنیوي دی وکړي او اختر ته دی دوه جوړې کالی نه کوي بلکې یو جوړه دی خپل یو بل بیوزله ورور ته هم وکړي نو افغانان ډیر بیوزله دي اقتصاد یې سخت کمزوري دی د ټولو سرمایداران ولون څخه مې دا غوښتنه ده چې په دغه اختر کې دی د خپل غریبانو ولونو بیوزلو کسانو لاسنیوي وکړي
السلام علیکم د ازادي ټولو رادو کارکونکو ته زه په ځلاده فاریاب د ولایت خبر کوم د قیصار ورسوالی نو زموږ مشکل د اوبو دی او بل د مسیسه دی مسیسه خو یو خو سروې نه راځي زموږ شلاخت انجینران چې دی خپل په رشوت باندې راځي وایي ته سي موږ ته دوه نه روپۍ راکوي یا درځو که روپۍ ورنه کو نه راځي سروې نه کوي نه موږ ته مرسته راکوي او بل د اوبو مشکل مو دی ولایت ته مو عرضه کړې وه ولسوالۍ ته مو کړې وه کار خلاص و رالا ایتان ایتی پر وکړل ول دا مشکار په شرکو تر دا دوه مشکیر چې نه راغلی بیا چې تل تر دا اوس پرې نو موږ ایتان لیدل نیم کار شروع کړی دي نو وبو سره موږ ډیر په تکلیف یو نو خلای دی وکی چې ما आवाज ازادي رادو په خشکی او دا مسولین یو وری چې خپل پر انجنیران باندې پاملرنه وکی دا هغه تیر حکومت کې ما ولاکه دا پسات لیدل ولاکه دا اوس حکومت کې شیدای
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.